شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ژغورنې نړیوال کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناهغښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم راخیستی او له هغه پوښتلی چې دا راپور به څومره د افغان کډوالو د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. دا مرکه او راپور وروسته راځي، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ میلبن وایي که د اروپای ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي، نو سملاسي دی د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې رارسېدلي په عزت ومني. ډیوډ میلبن ویلي له اوکراینه د تښتېدلو 2 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څېړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړې دي. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمېر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونو زیات ماشومان او له 2 لکو زیات میندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې شاوخوا 715,000 ماشومان به سږ کال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې د خپل روغ دو کسانو نیمایی برخه وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي تنباکو په نړۍ کې یو له هغو لویو وباو څخه ده چې عامه روغتیا ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تنباکو له امله چې وبا یې د مخنیوي وړ ده، هر کال په نړۍ کې له 2 میلیونو زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طالبانو حکومت هم پرون مخ خوړو ته اړتیا لرو، له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځله. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نور مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نورو دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیونه ډالرو پورې پکې شامل دي. پنټاګون ویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وسلتونونو 9/10 هغه ده چې اوکراین ته ورکول کیږي. په دې مرسته کې د پیټرایټ هوایي مدافع دستګاوي الوتکې زد سټینګر توغندي د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون چهارشنبه ویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یوه کړنلاره په دې هیله جوړه شي چې دیموکراسۍ لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سویډن کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره له خبرو وروسته وویل لویدیز شریکان یې د دغې ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یې یو پیاوړی ځواک دی سخت اړتیا محسوسوي چې په اړه یې فوري اقدام وشي. بلینکن خبریالانو ته وویل د دغې داوطلبانه کړندارې کودونه به د همفکرو هیوادونو لپاره خلاص وي. هغه زیاته کړه هر کله چې نوې ټکنالوژي رامنځته کیږي یو تشه تل ورسره وي چې حکومتونه او ادارې د کارولو لپاره قوانین او مقررات جوړ کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړنیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورډ په خبرپاڼه کې ویل شوي ښاغلي خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. لا معلومه نه ده چې د نوموړي پر ځای به کوم لوبغاړی د دې سیالیو لپاره غوره شي. راشد خان له تیرو دو میاشتو راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې 18 سیالۍ ترسره کړې. باید وویل شي چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې ازادي رادیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډېره بې غوري کړې ده. دغه کمیټې په یوه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي چې د اروپایي ټولنې غړو له 2021 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نوري اسنوري او د موضوع تفصیل.
د ژغورنې نړیواله کمیټې یا آی آر سی په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د می په 1 خپور کړی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي 1.6 میلیونه افغانان ګاونډو هیوادونو ته تللي چې د 2.9 سلنه په پاکستان او ایران پورې تړلی دي. په راپور کې ویل شوي چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 271 تنه چې له 0 سلنې هم کم دي منلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړي. پر دې سربیره 40 سلنه هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو پشا کړی شوي دي. د دغو افغان پناه غوښتونکو اکثره یې لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92 سلنه یې په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروی او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2021 کال په نسبت چې 6.6 سلنه وه تیر 2022 کال 45 سلنې ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي، د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي، دوهم د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه د دوامدار ملاتړ وکړي. دریم د کډوالۍ له بحرانه د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي ترڅو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 1.6 کلنې افغانې برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیک ومنل شو. دغې افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډېر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغې مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و مو ریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډېره بې غوري کړې ده. دا چې دغه راپور او دغه اندېښنې څومره مهمې دي او څومره به د افغان کډوالو په برخلیک اغیز وکړي، په همدې اړه مې د ځوانانو د پخواني معین کمال سادات نظر پوښتلی دی.
لومړی خو دا چې مونږ د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغې رپورټ سخت هرکلی کوو او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقونو ادارو ته یې رسولی دی او ډېر حقایق چې دی هغه یې بیان کړي دي. وګورئ په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې اغازونو هیوادونو چې هغې ته د نورو هیوادونو ډېر مهاجر ورزی او منل کېږي، د افغانستان له خلکو سره هغه دوهګونی چلند چې دی هغه کړی دی او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هیوادونو کې د میاشتو میاشتو کلونو راهیسې د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي او دغه رپورټ ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دغه غوښتنلیکونو سره سره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري واجی د شرایط چې په نورو هیوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله، په راپور کې راغلی چې اروپایي ټولنې په 2022 کال کې یوازې 201 افغانان منلی دي او دوی ته د میشتېدو زمینه برابره کړې چې دا د پناه غوښتونکو 0.1% برابروي. څه فکر کوئ سره له دې چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکراینیان په اروپا کې منل شوي دي په عزت او درناوي سره، ولې افغان کډوال یا ولې له افغان کډوالو سره دا ډول چلند کېږي؟ اروپایي ټولنې په اسانه نه مني، لاملونه څه دي؟
میلیونه دي چې هغه د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل یې دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 50 کلونو کې ډېر وځورېدل او دا بهیر تر 50 کلونو رئیس روان دی او داسې خاص څوک نه لري چې د هغې غږ پورته کړي. په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازی ناست دی له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي ادارو سره ستونزې لري، نو داسې خاص څوک نشته. یوه خبره. بله خبره دا چې ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا UNHCR هغوی هم په دې کې هغسې څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو په اړه کړي وای تر سره نکړل. او بل دا چې خپل موږ خلک چې دي د افغانستان خلک هغه اکثر بي سواد دي، په دې نه پوهیږي چې څنګه کوم ځای ته د خپلو حقونو دپاره دوی لاسرسی ولري، څنګه دوی وکیل ونیسي او وکیل څنګه پیدا کړي، څنګه هغه نړیوال یا په اړوندو هیوادونو کې د طالبانو ولنټیر وکیلان چې دي هغوی سره تماس ونیسي، هغوی پیدا کړي، دي دوی کیسونه وچلوي.
فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بالاخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو ستونزو ته هم پام وکړي لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش رپورت نه دی، دا ډیر قوي څېړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم دا غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه رپورت ته یوازې د رپورت یا د سروې په سترګه ونګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګري ملتونه هم نور اړوند هیوادونه چې دی هغوی دی واخلي. او د ارسی له محترمو مشرتابو نه دوی نه غوښتنه کوو چې هم دغه رپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولیږي تر څو عملی او فوري اجراءات چې دي هغه ترسره شي.
ډېره مننه د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکو کمال صدات و چې له ازادۍ راډیو سره یې د IRC یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور میرې چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې 19 پروګرام ازادي رادیوي مجله خپرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره فرهنګي او ادبي مسلې پکې څېړل کیږي. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس د دې پروګرام د خبري برخې وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هممهاله یې پر ښځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار دغه څرګندونې پرون د هغو راپورونو په غبرګون کې کړي چې د طالبانو له مشر سره د قطر د صدر اعظم د پټو خبرو په اړه خبره شوې دي. تفصیل له نوریاس نوریناور.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په غبرګون کې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې. وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي، یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوې دي. هیدربار پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ښیلي طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي. خو له دغو خبرو سره هم مهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کړی ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د مې په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هیدربار وایي دا چې ولې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي هیڅ یوه هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مهم لاملونه پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچر نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انځبشتما کلیزا او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزا کې د ډاکټر اکرم ملکزی د هڅو ستاینه هم وشوه. د شغلی ملکزی سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوی کتاب په اړه شخیدلې.
نو ما ته جرمني ګرامر او اول وباچولې چې لکه پسته شوی دا ژبه او بیا مې په کې خواږه ګوړه مې اچولې دا چې لکه خواږه شوی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمیر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپږ وچرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګیدلې.
د اورپ واده کې یعنی مست اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې.
نو دا هم د شزو یو شوق دی اهم یو واسه دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه. دا شخ د تل لپاره خلې شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 25 کلیزه ولمنځل شو. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو. خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنه شوه. جزئیات له فریدې سیال ناورو.
د جرمنی په هرت ښار کې د کلتوري ودې ټولنې غونډه د جمعې پورز ادمي پښپګوښته ما جوړه شوه. د غونډي انانسر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډي اجنډا روښانه کړه.
د کلتوري ودې ټولنې د پنځه ویشتو کلونو فعالیتونو ته ځانګړې شوې او دغه مزل ته به په لنډ ډول تم شو. د پروګرام په دویمه برخه کې د هېواد وتلي علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدزي علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګړله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډیر بوټي کرلی. د دې بوټو یې په مینا او په اخلاص وبخور کړی دی. دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لوی لوی ونې به شي او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې یې د وطن سره تړلې دي. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهانده ګرځوي او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې د تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهاند اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو دا هیله وکړه چې د تېر په څېر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل 500 روانه ډېر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي او واقع چې افغانستان کې د کتاب کمی احساس ده. دغه خلا د فرهنګي ټولنې ډکه کړې وه او زه یو مکار په توګه پاتې شوی یم. نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې دې ټولنې سره مالی مادی مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته او دا ټولنې ته دې ځای رسولې ده. مشرتابه ته رهبري شورا ټول ته درناوی قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکال لري. خدای وکړي بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بېرته له سره دا لړۍ پیل شي. افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا اساسېږي لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا خپل هغه رول ترسره کړي.
د افغانانو تر څنګ دې غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسې ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغانی ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه معماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینی سره ور باندې کار وکړو تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغانی کلتور او کلتوری میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو میلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې نیک امیدونه او تلیدو.
د غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو. هغه ته یې لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکي ور کړه.
دوه ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمني ژبه باندې ډاکټر سره ډالۍ کیږي.
او د ګلانو ګیډي هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملګزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې له لوري ډالۍ وسپارل شوې. ښاغلي ملګزی وویل ډاکټر اکرم ملکزی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی ده. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکزی په روسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه دی.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنې د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودی کې پکې، نو دا 860 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمني کې چاپ شوی دی. دا د خپرندوی دی، یو اکاډمي وندې ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچ شپاخې، یعنې د جرمني ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنري چې پخوا په جرمني کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلود چې هغه ډېره ګرانه ده، بیا هم په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلک څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې دی رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ دی 15 اویا یورو. خو لکه نیک مرغه تا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه موسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی، او دا کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سلو اتیا محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
په افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرڅون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړو زده کړو د وزارت په سلا باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرڅون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی دی. نو د جرمني کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزه، او د کتاب نوم ووایي په جرمني باندې، ووایي چې دویچ شپاخ لایخت گمخت دویچ گراماتیک افغانن لیابوخ ده دویچن گراماتیک فی افغانن در اوجیو انترنت گواتی به ده کتاب ایس بی این نمره رازی. نو ده قدری شهین پکار ده ده لیکوال دوم چه زما شو ده کتاب نوم چه موال او ایس بی این ده چه انترنت که سره واجه یا ده کتاب پلورنزی کم چه تیوه اوی بیا ده کتاب پا دو دری ورزو که پیدا کرویش، یعنی هر کتاب پلورنزی تا چه ده دری شهین ورکی به جرمنی که هر چوگی بیا لاسته راولیش.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرڅوي؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرڅول کیږي، دا تش د کتاب په بڼه. خو یو څه وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا په کابل پوهنتون، د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغوی یو سی ډي هم ورسره جوړه کړې ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسېدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کې واخلي، او ځینې کسان چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا حتی ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید ووایم چې دا د کتاب چې دی د فاین دویچ شپاخې د ټولنې دغه ملکیت دی، هغې کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته. څومره چې اوس ما واورېدل، ډېر کسان سره په پی ډي ایف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په تاسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې زده و، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنه کړې ده چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما یې د پښتو انډول لټولی دی، بیا اول د پښتو انډول نه بیا په کراره کراره بېرته راغلی یم جرمني ګرامر جرمني ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي، بیا هم هغه شی چې په پښتو کې ورته دغه شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي، څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډېره دقیقه پوښتنه ورسره لس کاله مې په دې کې تېر شول.
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب، ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبه سخته ده. تاسو فکر کوي چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمني ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سړی لار ده. نو لار چې سړی پیدا کړي بیا ورته ختلی شي. نو جرمني ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلک وي هغې کې لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خواږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خواږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي. نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار زده مې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو دومره خواږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوه خپله کېږي. بیا
له ښاغلي ملک زینه په مننې اوس په د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنې د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمېر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمېر لیکوالو، څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت کې چې خپله استاد ژوندی و، او د هغې نه وروسته یې بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې، د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د دې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړې وه، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت کې د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه دا له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تېره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږی کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. یعنې زیاتره دغه مالي لګښتونه یې د دوی په غاړه دي. راټولونه یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم ښاغلي سمیع الله زیار، بابرزی هیوادوست زحمت ویستلې دی.
له بې خبرتیا وروسته د ښاغلي انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ځوان کاکړ لیکنې دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز تر سره کړې دي. د شاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړی ده چې د استاد کاکړ د ځواني د وخت لیکنې دي که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی و او لومړنۍ وظیفه یې د هغه وخت پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډېر ژر بیا د کابل مجلې چې ډېره اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېره لږې صفحې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د ده په نورو مجموعو کې نوې راغلې. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دی او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالۍ پیل کړی ده.
انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له روسي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بی طرف نه وي او دا د مورخ وځي، حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي، حقیقت له بربګان سره تفکیک کړي او د سم او ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ ولیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې مواد را پریدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګاند وي او ټول به سم وي.
په دغو خبرو کې انصر صاحب کاکړ صاحب وویل سي تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. زه خپل په دې نظر یم چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په پوهنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مقالې زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کړي دي چې په تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا لپاره انګلستان ته او بیا امریکې ته نه دي تللي. همدلته دی البته لن سفرونه یې کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي، هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته. خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکړ صاحب د هماغه پیل نه چون د لوستې تاریخ دی، د تاریخ په باب نظریاتو ډېر تغییر نه دی کړی. البته یوه خبره پکې ده چې دا نظریات پاخه شوي دي، یعنی دلته په د ځوانۍ د وخت په لیکنو کې به لږ څه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پاخه نه وو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو نو وروسته چې په تاریخ کې کلی دي، نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخې شوي دي، لیکنې هم پخې شوي دي او د څېړنې د نوو اصولو پر رڼا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل چې وروسته بله بڼه خپل کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کومو موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي، مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده مثلا د استاد الفت په کتاب په املا و انشاء پکې لیکنی شوې دي، یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکاډمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصلې کړې دي، د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي او هغه فیصلې حتی را وړي دي په خپلو دغه لیکنو کې، په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړې دي، د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت کې چاپ شوی و، د یو ډېر ښه تبصره کړې ده، او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړی دی. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي،
ژباړې ته به راشو. دغه دا د ادبیاتو په برخه کې چې څو مثالو ته تاسو اشاره وکړه انځور صاحب، د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډېره معرفي ده، تر ډېره معرفي ده، یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریزه، اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده خو تقریزه، یعنی د کتاب معرفي ده. البته زنی بار یو انتقادی غشوې ده چې دی کې زنی غلطه اشتغال باندې ده، دا تباتی غلطی دي، تباتی غلطی پکې ډیره غشوې دي چې باید نه وې شوې ده، سي تباتی غلطی او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړي دي، خو خپل په متن د کتاب په متن کې زیاتره تقیز باندې لږ.
تاسو د غنی خان د پلوشه کتاب ته اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په هغه کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړې دي او کنه یوازې لیکلې دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مختلفه؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنې شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بیلابیلو اړخونو په کتاب سره شته، یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنی ده، د دې غنی په لوښو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی، مثلا د شعرونو بیلابیل اړخونه تشریح کړي دي او په تفصیل سره په غږ دلیدي. عنوان مرتبر کړی د غنی په لوشه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړه، همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړل، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه وه، مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و، غیم را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو، او دغه چاپ نه ورسته پر دینو بیا استاد کاکړ ډیره زیاته مفصله هغه کړی ده، تبصره یې کړی ده، او بیلابیل اړخونه د غنی د شاعرۍ، یعنی واضح ده د کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې ترجم کړی دي.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې کشباړو ته وس راشم، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنې، هغه وخت کې استاد کاکړ له کومره انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی کونسول په دوره کې هم آشنا و، نو لوزکای زما په نظر ډیری لیکنی چې کړی هغه د تاریخ او اجتماعي علوم په برخه کې، نه دا دغه برخه هم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډیره هغه دا تاریخي ده، یعنی د تاریخ په باب لیکنی په کې راغلي دي، خو د ځینې اجتماعي مسائل هم په کې راغلی دی، مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټې او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه یو ختیس پو هم دی، کلاوس فردیناند نومیږي، دغه د افغانستان په اړه ډېری لیکنې کړې دي راغلي دي. دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دي. دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړې ده او د په د مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې د ژباړو په برخه کې راغلي ده. یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي. د تولستوی په لیکنه شته دي. یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړې دي. د شوروي منابعو نه دغه وخت ترجمه کړې دي.
یعنی د چخوف کیسې ترجمه کړې دي.
ډېری خو نه، ما دغه صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوې ده یوازې د ویرا په نامه ویرا دغه کیسه د ترجمه کړې ده دغه د شوروي منابعو نه.
یعنی روسی ژباړل شوی ده دا کیسه؟
طالبان زه فکر کوم چې نه، د روسی نه، ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده، خو له روسی منابعو کې طالبان چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو ترڅنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له یوې خبرتیا وروسته د ځوانې کیسه لیکوالي لیمې ودان کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه.
د یو بل وخت په نوم لنډکسه دا کیسه لیمې ودان لیکلې او آزادی رادیوی مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
چرګه تر مخ شپږو وچرګوړي ورپسې روان وو. نوی راټو کېدلې شنه چمن کې مخو کې وهلې. د مرغۍ بچي د ونې لایوي څانګې بلې ته ترپ کړل. الوت یې زده کاوه. د سمرګل زوی د ونې څانګې ته ټوپونه ور وهل. لاس یې پرې ولګېد. موسکی شو. شاوخوا یې وکتل. د سمرګل خواته ور منډه کړه. سوي سا یې وویل، ابا ابا، اوس زما لاس د ونې هغې څانګې ته رسېږي. مینې چې څومره لوی شوی یم، چې نور هم لوی شم، له تا سره به په پټي کې کار کوم، بس چې ژر لوی شم. ثمرګل خبرو ته غوږ ونه نیوه، خپل کار بوخت و. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. ثمرګل ورپسې وکتل. سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل، د ماشومتوب څه بېغمه ژوند و، څومره ژر تیر شو، کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه. په لاس کې یې لوښي او دسترخوان و. د ثمرګل خواته ورغله. دسترخوان یې په پټي کې هوار کړ. سابه او چای پر دسترخوان کېښودل. ثمرګل څادر په تور تندي تیر کړ. د لمر وهلي مخ تور دغونه علاج وت شول. کېناست. د چای پیاله ور پورته کړه. ګلالۍ وویل، کاشکې غوا مو درلودی، اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی و. ثمرګل سوړ اسویلی وایست. ویې ویل، د خدای قهر دی، یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان و. ګلالۍ پاڅېده. د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسید. پلاس کې لور و. ثمرګل ورغږ کړ، سړی مشي معلم صاحب. معلم سلام وکړ. ویې ویل، جوړ اوسې ثمرګل وروره، که دې خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. ثمرګل سر وخوځاوه. ورېبه معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې په ریبلو بوخت شو. ویې ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه. امسا په لاس کلوپ کلوپ روان و. د زردالیو باغ ته ورسېد. ژر ژر ساه اخیسته. پر پوله کېناست. معلم غني خواته ور روان شو. تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. ثمرګل په باغ کې په کار بوخت و. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست. ای های، ځواني څومره ژر تیره شوه. وخت به دا ټول ځمکې یوازې ما پاللې. اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې. له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت و. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کا جانه شکر چې روغ یې.
دا سجی راډیو مچلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمېر مېرمنې اندېښمنې کړې دي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنکړي. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل دا ازادي راډیو د خبریال پورا پور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسولانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دې ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتې ترې وتی مې لکوي چې دریا پرونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول را بابونه ویشتیان نیول دریا ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښې وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندې کوي تر څو مو ډک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه او چې هر چا بوتې زما سره به معلومات کوي هغه څلوري ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکروزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې د علماو په ذریعه عام خبره ورته وکړي او خپله هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کېږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سولاست نو موټروان یې ګیر کړي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوځن ګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوښیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسېدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکروزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ به نه وایي یعنی ښځې زیږول هم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسېدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې دریې وهي، سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هره لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګې ته ځم، زه فیشن کوم، زه ښه لباس اغوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوې او زوم لپاره د نکریزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یو شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته نکریزې وړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
د موسیقي ممانعت د سجرړی مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د وی مشهور سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو.
لکندوالو نه بهر لها غکندوالی د باندې دا پلا نشی تیر وتلی. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده. نوم یې د مشبل اتل تصرف نه لرو. دا سندره پاتې شوه او پاتې بوي، خو په خپله په امریکا کې زیږېدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهوره وه، د می په څلرویشتمه په خپل پلرني هیواد سویس کې مړه شوه. ترنر د یو بزګر په کور کې وزیږېده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهوره شوې وه، دا د موسیقي له کاروان سره مړه شوه. د دې شهرت په اتیایمه لسیزه کې اوج ته ورسید. دی له خپلو اتو لویو جایزو څخه شپش په همدې اتیایمه لسیزه کې ترلاسه کړې. دا دومره مشهوره شوه چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آسټن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې د سندرو 130 میلیونه البمونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دی په خپلې مشهورې سندرې مشبل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کوي. څه وکړو له ژوند سره؟ موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو؟ زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Show me.